درنو اوریدونکو السلام علیکم د برازیل لاس په جشوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو نولس کسیزه ډله یې په کندهار کې نیولې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او نړۍ ته لا هم یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاګ جونز، جاک ریډ او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسیا او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د کابل شهر په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلی چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر دوه لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نایم منګل د خبره د فرانسې خبري آژانس ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز شهر پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو حمله پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یوه نولس کسیز ډله یې نیولې ده. د دې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا شبکه چې د هغې درې قمندانان نورالله په ابو زهر مشهور و، فاتح او حمیدالله په کې شامل دي. د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو له لورې په کندهار کې نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست هم در ازوی چې نیول شویو کسانو د کوټي شورا په لارښوونه په کندهار، زابل او لوګر کې وران کار فعالیتونه کول. طالبانو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او نړۍ ته لا هم یو ګواښ دی. مایک پامپیو پرون شنبه له امریکا شخص سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو څخه د حزب الله د ملاتړ، د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ، په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړو هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. پامپیو یادونه وکړه چې تیره اونۍ د ایران یو هوایي شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم الوت وکړ. پر همدې هوایي شرکت یعنی مهران ایر د منځني ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیز لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د تیرور ستر ملاتړ کوونکی وباله. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریز دلیل لوري د 206 اویان جنو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو جنو چې د دې هیواد د شمال په چې بوک شار څخه وتښتول شوي لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه لال قاعده شبکې سره د تړلي بوکو حرام وسلوالو د جیبوک شار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د نهو او ولسو کلونو ترمنځ 206 اویا نجونې وتښتولې، خو 55 نجونو وکړای شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوش نوری د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشی کړی شوې. یو شمیر نوری هم څو کاله وروسته وتوانې دي چې وتښتي، خو لا هم 112 نجونې بی درکه دي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یوه ډیپلومات له موټر سره ټکر کړی و ډزې کړي دي. د سړی غوښتل چې لسمی و تښتې چې پولیسو دزې ورباندې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړی پرته له دې چې ژوبل شي نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې پر دې سړی یې د داسې مرمیو ډزې کړې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژنې یې نه. دا پیښه له تروریزم سره تړلې نه ده بلل شوې. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایي بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و لمځه کې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې دوی باډۍ او د بوئنګ 2 انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزي برخه کې راغون شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچیچ پر ضد په بیساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د دیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو ونښتل او د هغوی مخه یې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 په منځنۍ صفه 12:00 نیو او په لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د رواني خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې کړې ده. خو د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. لومړی اغه څه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللی دي. د امریکا د سنا جرګې دغه درو غړو په ار کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې د بهیر او د غراز د انتخاباتو په باب خبري وکړي او ملاتړ ورڅخه څرګند کړ. د ولسمشر دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویلي دي چې امریکایي سناتورانو ډاک جونز، جاک ریډز او جن شاهین په سولې او انتخاباتو له ولسمشر سره خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28 کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه په ورځ د کندو ښار پرلمانو او یو شمیر ولسوالیو شدیدی حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګند کړ چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وقت از دښتون
سرابي ویل په دې هیواد د یو اوسیدونکو او شتې له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څو غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلې دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړي چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیری غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یو حد پر مخ بوزي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
لاس پجیاو لاس دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو تر ډیره د طالبانو له لوري د اعلان سویو الفات افسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسخ په لواکې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د ژرندې د دو پلونو ترمنځ. په سرمقاله کې راغلي له یو پلوه د قطر په غونډه کې د حکومت لخوا د پلاوي د ټاکلو په بهیر کې ناغېړي، بلور ته د طالبانو لخوا د فتح په نوم د افسرلنیو عملیاتو پیل په افغان ولس کې سختې اندېښنې راپیدا کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان دا د په سیاسي سټیج خبرو ته ناست دي، د هیواد راتلونکي په باب په پریکړو کې شریک دي. اوس دوی ته د داسې پراخو او درنو بریدونو اړتیا او منطق څه دی؟ بل خپلواکي ورځپاڼې مسیر په خپل سرمقالې کې لیکلي دا سولې د خبرو له تودېدو سره تمه دا و چې طالبان به د نورو کلونو خلاف سږ کال پسرلنی عملیات نه اعلانوي، یا لږ تر لږه به یې د دوهې تر غونډې وځنډوي. خو دغې ډلې یو ځل بیا د خلکو د تمې خلاف ګام پورته کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان، دولت او امریکا درې واړه باید نور د وژنو او وینې بهېدنې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي او نور د دغه کړېدلي ولس د صبر ازموینه وانخلي. د ماندګار خپلواکي ورځپاڼې د مقاله عنوان دی له خالده تر الفتح. د سرمقاله د لیکوال پان الفتح عملیات د خالد عملیات په مقابل کې اعلان شوی دا چې خالد عملیات به الفتح عملیات په شاوتم بوي پر اتلونکو یو لستومیاشتو کې به معلومه سي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د پاکستان د شیطانی نظامیانو توتی باید شانډې سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي د طالبانو په سرلنی عملیات د دوی د نامشروع جګړې د دوام نښه ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي داسې مخکنیو تدابیرو ته اړتیا ده چې د دښمن پلانونه په هغه لومړۍ نطفه کې شنډ کړای سي. د هیوا دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي طالبان که د افغانانو بچیان وي نو له دې جګړې د لاس واخلي او د خپل هیواد او ولس پر ضد دې جګړه نه کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي د نړۍ او افغانستان دینی عالمانو په واضح ډول ویلي دي چې د افغانستان جګړه دینی مشروعیت نه لري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې ښودل سوي او ویل سوي دي چې دغه به د افغان ولس دردونه نور هم زیات کړي او د زیاتو بیګناه انسانانو ژوند به واخلي. او په پای کې هشت صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د وینو د تویدو مخنیوي د خلکو غوښتنه ده.
په دایکنډي کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ځوانانو جذب زیات شوی دی. د دې ولایت چارواکي وایي چې د پخوا پرتله له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د دایکونډي ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د افغان امنیتی ځواکونو لیکوته د ځوانانو جلب زیات شوی. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال غلام سخی غپوري د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په یاد ولایت کې هر ورځ په اوسط ډول لس تنه ځوانان د افغان امنیتی ځواکونو د جلب او جذب مرکز ته ځي او هلته د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې نوملیکنه کوي.
با ولایت ما خوشبختانه که نسبت به سایر ولایت ها امیار مراکز جلب جذب اردوی ملی مراکز جلب جذب
زموش په ولایت کې خوشبختانه باید وایم چې نسبت و نور ولایتونو ته د ملی پولیس او ملی اردو د جلب او جذب دروازې د خلکو پر مخ خلاصې دي او هر ورځ شاوخوا لس تنه ځوانان راځي او د ملی پولیس او ملی اردو په لیکو کې نوملیکنه کوي.
خوشبختانه که مردم دایکندي هنوزم به حمایت از حکومت نه تنها در دایکندی در تمام نقاط افغانستان حاضر هستن که وظیفه اجرا بکنن.
د پولیسو دغه مشر زیاتوي چې د یاد ولایت د امنیتي ځواکونو لیکي اوس ډکې سوي او دغه ځوانان نور ولایتونو ته تر روزنې وروسته لیږي. دایکونډي ولایت چې مخکې د ورزګان ولایت یو ولسوالي او ورسته ولایت سو اوس شپږ ولسوالي